درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې البته پر روانو 2 ساعتونو کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي چې زما دوه همکاران ظریف نظر او عصمت ساروان به یې له قدرمنو میلمنو سره درته وړاندې کړي. خو مخکې تر هغې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ورشو او زما همکاران درته د پروګرام موضوع او نور معلومات معرفي کړي، خبرونو ته پام وکړي. دا بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د لوب په یو میدان کې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي په مقره او قرباغ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل پای ته ورسول. بشپړ خبرونه واورئ. د بغلان ولایت چارواکي وایي په تالاو برفک ولسوالۍ کې د تیر ماښام په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی د دې چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلور کسان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د ټپیانو له ډلې د ده په وینا اووه تنه د ولسوالۍ مرکز ته انتقال شوي چې ډاکټران یې څارنه کوي، او پاتې کسان چې برسیرن ټپیان وو د ولسوالۍ مرکز ته نه دي انتقال شوي. ولسوال وایي چاودنه د هغه مین په واسطه شوې چې له مخکې د والیبال په یو میدان کې ځای پر ځای شوی وو. د بغلان محلي چارواکو په خبره دغه چاودنه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې شوې. چا د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان چارواکي وایي په مقر او قرباغ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي. د ولایت ویاند د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي رډیو ته ویل د مقر ولسوالۍ اړوند په خماري او شامامت خیل سیمو کې تیر شپه د سیمایزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د قرباغ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مقر نښتې یې تایید کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په مقر کې اووه تنه پولیس وژلي، خو طالب لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه بیا مجاهد څه نه دي ویلي. همدارنګه د کندوز ولایت کې هم د طالبانو په یو وبخې د کندوز ولایت څخه هم ویل کیږي چې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه څلور تنه محلي پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی په پیکینګ کې دی، او نن دغلته د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي. د سولې د شورا ویان سیدستان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی داودزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره هم لیدلی دي.
بحث اساسی که با معین وزارت خارجه جمهوری خلق چین صورت
گرفتی بود. سید سنتایری وای د چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره د بحث اصلی موضوع دا و چې څنګه کولای شو د سیمایز اجماع په اړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل په برخه کې د چین واقعي او عملی همکاري جلب کړی شو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي پر دې باور دي چې چین د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. محمد عمر داودزی په یو درې ورځني سفر چین ته تللی دی. تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرالي حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګې پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل شوې ادارې تمویلوي. د دغو فدرالي ادارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 800,000 کارکوونکي یا بې معاشه کار کوه یا بې معاشه رخصت شوي وو. سره له دې چې په دغه قانون کې له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو تمویل شامل نه دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا هم توشیه کړ. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل ویاړ کوي چې اعلان وکړي په یوه موافقه یې صلاح شوې ده چې پر اساس به یې د فدرالي حکومت تړل شوي ادارې پرانستل شي. د فدرالي حکومت دغه ادارې وروسته له هغې وتړل شوې چې په استازو جرګه کې ډیموکراټانو د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې له غوښتنې سره مخالفت وکړ. او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون وکړي. پامپیو د جمعې په ورځ د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ وکړي. ګوایدو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې چې د دې هیواد خلک لارو کوڅو ته د اعتراضونو په توګه راووتل او د ولسمشر ماډورو د استعفا غوښتنه یې وکړه، له خپل اړخه د وینزویلا موقت حکومت اعلان کړ او ځان یې د دې حکومت ولسمشر اعلان کړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. بازم ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. موضوعی که انتخاب کردیم در ساعت اول مذاکرات صلح و در قسمت دوم برنامه هم برق و عدم پرداخت بلهای برق توسط زورمندان است. البته در قسمت اول مهمانای محترم و محترمه زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانوی اول افغانستان، و همچنان محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای ساروان، چیز مقدمه داری؟
دبم وای چه په دغه پروانه په دوهم ساعت کې په سولې باندې خبرې کوو.
بله،
لکه څنګه چې تاسو ویل، د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو د خبرو او د ځینو زورورو لوري د برښنا د بیلونو نه ورکول او په مجموع کې د بی برقی پر ستونزو ژغیږو. را به شو لومړی موضوع ته. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د قطر په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا د خبرو د اوږدېدو دلیل پر ځینو مسئلو اختلاف بلل کیږي، خو د دې معنا دا هم کېدای شي چې دواړه خواوې د مسئلې د حل لپاره جدي اراده لري او غواړي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. په وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې ډلې د قطر د دفتر مشر ټاکل شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر کتونکو د ملا برادر ټاکل کېدل ښه پرمختګ بللی دی. په عین حال کې دا هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د دفتر پخوانی مشر طیب آغا هم په خبرو کې شامل شوی دی. د طیب آغا په اړه هم په افغانستان کې ځینې وایي چې نوموړی د سولې په اړه مثبت نظر لري. د طالبانو او امریکایانو د خبرو د جنډا په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د ځینو راپورونو له مخې دوی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اوربند، د طالب بندیانو د خلاصون او له تور لسته د طالب مشانو پر ایستلو شکیږي. خو ځینې نور راپورونه وایي چې د دوی خبرې تر ډیره د بهرنیو پوځیانو د وتلو پر مهال ویش او اوربند متمرکز دي. په همدې حال کې یو شمېر شزي وایي چې په هر رسول کې باید دوی ته هم د خپل نظر د وړاندې کولو موقع ورکړل شي، ځکه چې د جګړې د تاوانونو لوی پیټه د دوی پر وجود ده. د خبرونه په دوهم سات کې بیا هم وایم چې د برښنا او د زینو زور وکانو لوري د برښنا د بیلونو د نه ادا کېدو پر ستونزې خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در استودیو تشریف دارن. محترم زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانوی اول افغانستان، همچنان محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی. با اجازه آقای ساروان، سخن اول از مشاور محترم ما محترم زهره یوسف است. اونا اگر بر ما در مورد بعضی تشخصاتی که مخصوصا از طرف خانم ها برابری بانوی اول در افغانستان صورت و در این آخر یک نتیجه گیری شد، در این مورد به ما اگر معلومات
ارتباط.
بله، در مربوط سال بفرمایید محترم زهره یوسف.
با عرض سلام و ادب برای تمام شنونده‌های رادیوی آزادی و در قدم نخست درود و دعا مفرستم بر روی شهدای پاک افغانستان، به خصوص سربازان و افسران دلیری که در سنگرهای داغ از ارزش‌های افغانستان عزیز دفاع می‌کنند. بسیار تشکر که شما ما را در این برنامه دعوت کردین. و شما معلوم است که قضیه زنای افغانستان یک قضیه بسیار اساس و مهم است، و چنانچه در سال 1996 زمانی که طالبان در یک خالیگاه قدرت روی کار آمدند، اینا نظر به دلایل خودشان داشتن زنها را به انزوا کشانیدن و یقینا بسیار ما یک قیمت و یک بهای بسیار سنگینی را پرداختیم. ولی امروز دیگر زنهای افغانستان می خواهند که در میز مذاکرات با طالبا خودشان از خود صدا داشته باشند و بساس همی اصل بود که دفتر بانوی اول با کمک چند نهاد دیگه از زنهای افغانستان که وزارت امور زناز، شبکه زنا، جامعه مدنی و شورای عالی صلح دور هم جمع شدند و نخستین اجماع ملی زنهای افغانستان بر صلح که دیگر جنگ بس است در مکتب امانی به تاریخ 24 از اسد 1397 برا انداختند که زیادتر از 1500 زن در اونجا جمع شده بود، یک اعلامیه صادر کردن و بعد از او ای اجماع به صورت به دیگر ولایت افغانستان رفت و تقریبا در 33 ولایت دیگر به شمول کابل زیادتر از 15,000 زن جمع شدن و نظریات خود را دادن و یک قطعنامه صادر کردن. و وقتی که ما پیشنهادات و نظریات از این خانم ها را گرفتیم که البته در یک اجماع بسیار بزرگتر ما امون قطعنامه آخری را مطرح می کنیم، اما ماندار خواهان صلح هستند. بدون صلح و امنیت هیچ وقت نمیتونیم که ما به پیشرفت برسیم و همه آرزوی زیر دارن که مالکیت صلح با حکومت افغانستان و مردم افغانستان داشته باشن و همه به عقیده بودن که دستاوردهای 18 ساله یا 19 ساله که در افغانستان است در مجموع و به خصوص در مورد زنها باید حفظ شوه و زنها حق تعلیم تحصیل داشته باشن، حق دسترسی به مسائل سیهره داشته باشن. اینا مسائلی بود که ما مطرح کردیم و از خانم ها شنیدیم.
بله سیم ډیر زیات مننه. البته اوس دا مسله هم ده چې په قطر کې خبري روان دي، د ځینو په نظر البته دا تایید شوی خبري نه دي، ځینې وایي چې امریکا غواړي چې له طالبانو سره په هر حال سوله وکړي او غواړي چې له افغانستانه ووځي. که چیرته هغوی بېله دي چې د افغانستان حکومت په دې خبرو کې شامل وي، تر اوسه پورې خو دا عملا شامل نه دی او له طالبانو سره یوه موافقه کوي، نو د ښځو برخلیک به نامعلوم پاتې شي لکه پخوا چې پاتې شوی دی. په دې اړه محترمه یوسف تاسو کوم اندیشنه نه لري؟
بله اندیشه داریم. اولی که در این مملکت زیادتر از 33 میلیون انسان زندگی میکنن، طالبا یک بخشی از مخالفین تشکیل میتن و یقینا اونا کسایی نیستن که تصمیم بگیرن در مورد سرنوشت مردم افغانستان به شمول امریکا. ای که با امریکا صحبت میکنن که ساکرشان برای اونا مسائل علایده است، اما اینجا مردم افغانستان از خود صدا دارن و این افغانستان سال 1996 نیست، افغانستان است که مطلق تغییر کرده و امیدوار هستم که طالبا به این ارزش های مردم افغانستان افغانستان احترام قائل شوند و حرف آخر مردم افغانستان خواهد زدن.
بله همدر صاحب، با اجازه شما یک سوال دیگر از محترم زهره یوسف میخوایم انجام بدیم که همین قسمت همین صحبت ما یکم که جمع جور شد. اویست که محترم زهره یوسف طرف مقابل طالبا که میگیم اوام انسان ها هستن، اونها هم از خود خواهر دارن، از خود مادر دارن و از این قبیل مسائل، یعنی در این حرکت شما از او طرف کدام عکس العمل آمده یا شما کوشش کردین که با خانمای او طرف یک ارتباط برقرار شود؟ یا نشمی رو مگر بر ما بگوین خوش میشیم.
بله یقینا در بعضی ولایاتی که خانم ها جمع شدن خانواده های از طالبا هم بودن، زنهایشان بودن. در بعضی از ولایت کمیته های تشکیل شده که اونا خواستن که روابط برقرار کنن با خانواده های طالبا. اون قسمی که شما پیشتر فرمودین اونا هم مادری دارن، زنی دارن، دختری دارن و هیچ کس آرزو نداره که افغانستان به طرف تبایی بره. و ما در یکی از صحبت های ما امی یکی از پلن ها است که باعث در گفتگو با خانواده های طالبا باز شوه تا اونا هم مانع از این شوند که پسرایشان دیگه به جنگ نرن. شما میفهمین که در خط اول قربانی جنگ های افغانستان زنهای افغانستان قرار دارن. زنهای افغانستان همسر خود از دست دادن، پدر خود از دست دادن، فرزند خود از دست دادن، برادر خود از دست دادن. ما امروز با هزارها بیوه جوان داریم، یتیم داریم و در فقر اقتصادی عجیب و غریب سر دوچار هستن و اید باعث شده که زنهای افغانستان پای خود به زمین میکوبن که دیگه باعث قطع فوری جنگ و خونریزی شوه و باعث است که آتش بس صورت بگیره. و یقینا ما آرزو داریم که با خانواده‌های طالبان با تماس باشیم، قسم شما فرمودین او طرف هم انسان ها هستن، افغان ها هستن که کشته میشن. ما نباید در یک بازی جامعه بین المللی قرار بگیریم و دیگه افغانستان من حیث یک لابراتوار ابزار جنگی جهان قرار نگیره، دیگه بس است.
بله در جهت من محترم یوسف ده سیاسی چارو کارپوش آقای شفیق همدرد، تاسی ده قطر ده خبرو پارت چه نظر لری؟ یوشمیر افغانان پر تولنیز و رسانوی که اندیشنه لری، خود زین نور لکه سنگ چی ما پر مقدمه که ورته اشاره بکره دیتا خوشبینه دی وی چی دا چی خبری وشده شوی دی مانای داده چی دوار خواوی چی دی دی او خواری چی و قطعی نتیجه ترلاسه کری.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته جناب نظر صاحب ته اغلی یوسفی ته او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل د خطر خبرې نن شپږم ورځ ده چې روان دي او تر اوسه د دواړو خواونه د طالبانو یا د امریکانو د خوانه څه رسمي اعلامیه د دې خبرو د جزئیاتو په اړه باندې رسنیو ته نه ده راوتلې، نو خوشبینی په مجموع کې د افغانانو چې موږ ته خبرې ورسره کوو یا په ټولنیزو رسنیو کې موږ د دوی عکس العمل ګورو، په مجموع کې خلک د دې خبرو نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه وروسته له ولسو کلونه هغه ښکېلې خواوي چې دغه ستونزه یې رامنځته کړې ده یا حد اقل دغه ستونزه ورته متوجه ده هغه مخامخ یو د بل سره خبرې کوي، نو هیله مندي ډېره زیاته ده. او دا چې خبرې شپږو ورځو ته وغځېدلې معنا دا دي چې دا خبرې ډېرې زیاتې جدي دي، په ډېرو مهمو مسایلو باندې به بحث کوي، نو امیدواري د افغانانو ډېره زیاته ده. که څه هم تاسو په دې خبرو کې و، لیکن په دې اوس کې ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خبره شو چې ګا کې د خبرې پای ته ورسېدلې او زلمی خلیلزاد بنن کابل ته راشي او تر هغې وروسته به بیا واشنگټن ته لاړ شي او د ښاغلي ټرمپ سره به د دې خبرو په جزئیاتو باندې خبرې وکړي، نو امیدواري دا ده. موږ امیدوار یو چې د دغه خبرو نه ښه جزئیات راوځي او حد اخل په راتلونکو دوه درې اونیو کې چې د دې خبرو د بیا پیل خبره کیږي یو ښه زیری افغانان ولري، د اوربند مسله ولري، د اوربند په ترڅ کې د افغانستان د حکومت سره وسلوال مخالفین مخامخ خبرې وکړي او تر هغې وروسته دغه غمیزې ته دغه ستونزې ته چې د تیرو څلوېښتو کلونو بیا په ځانګړې توګه د تیرو اولسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې روانه ده دې ته په یو شکل باندې د پای
ټکر راپورونه خبره کړي. هغه دا ده چې وایي امریکا وایي چې طالبان د اوربند وکي دوی به هم د خپلو ځواکونو د ایستلو مهال ویش اعلان کړي، لیکن طالبان وایي چې تاسو هم زموږ مشران له تور لیست او باسي هم بندیان خوشی کوي یا د خوشی کېدو اعلان وکي او هم مهال ویش اعلان کړي. او په عین حال کې ځینې خلک دا وایي چې د په دغو مسایلو کې چې دوی مطرح کوي دا د افغانستان له حکومت سره کټول نوي ځینې ارتباط لري، مثلا بندیان د افغانستان په محبسونو کې دي، محبسونه د افغانستان د دولت پوری اړه لري، نو دوی باید له امریکایانو دا غوښتنه ونه کړي، دا غوښتنه تر څو چې دوی له افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي دا مسائل نشي حل کېدای. په دې اړه څه وایست؟
دغه خبرې خو رسنیو راخستې دي، لیکن اصلي مسله دا ده چې وسلوال مخالفینو په دې باندې پوهیږي چې د ځینو مسایلو واک واقعا هم امریکایان نه لري. د افغانستان د حکومت سره لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د بندیانو مسله ده، د اوربند مسله ده، همداراز که دوی د موقت حکومت خبره کوي یا د اساسي قانون تعدیل خبره کوي یا ځینې نورې خبرې لري، کوم شرایط لري، هغه د افغانستان د حکومت سره کیږي. خو اصلي خبره چې په دغه خبرو په دې شپږ ورځنیو خبرو کې ورځو خبرو کې شوې دي، تر ډېره حده پورې به فکر کوم د امریکایانو د حضور په اړه باندې او د دوی د تور لیست نه د ایستلو مسله ده چې هغه هم د امنیت شورا او د امریکا له خوا نه دا مسله حل کیږي، او نور بعدې د بندیانو خبره ده یا نور مسله چې ما اشاره ورته وکړل هغه د افغانستان د حکومت سره باید دوی مطرح کړي او دوی مجبور دي، یعنی وسلوال مخالفین طالبان چې د امریکایانو سره جوړجاړي ته ورسیږي او په دې باندې توافق وشي یو طرز العمل د دې لپاره جوړ شي، تر هغې وروسته په دویم قدم کې د افغانستان د حکومت سره په وروستو خبرو باندې توافق او دغې سره خبرې کول زه فکر کوم چې بیخي فرض عین دي. لکه څنګه چې موږ خور اشاره ورته وکړه یوسفی، چې په تیرو ولسو کلونو کې دلته موږ ځینې لاسته راوړنې لرو، ځینې خپل شرایط لرو، دلته ځینې نوي قشرونه راټوکېدلې دي، د هغوی سره خبرې یا د هغوی خبرې په نظر کې نیول زه فکر کوم دا ډېرې مهمې مسلې دي. لیکن څنګه تاسو په جریان کې چې په افغانستان کې ولس کاله جنگ وشو او دا یو مشهوره تجربه ده په نړۍ کې چې سوله د جنگ نیمایي عمر اخلي، نو دومره زر هم باید موږ دې مسایلو ته فکر ونکړو چې دومره زر حل کیږي. ډېرې غټې مسلې دي، ولس کاله دلته جنگ سوی دی، مړی سوی دی، او دوی به شرایط سره ولري. دا کله کله به دا غونډې سره تحریم هم شي، کله به و هم ځنډېږي، خو موږ بالاخره مجبوره یو چې یو سولې ته او یو باثباته سولې ته سره ورسیږو.
مننه، سلامت اوسئ.
بله، تشکر آقای سربنال. نوبت شنونده های محترم ماست. به شنونده های محترم ما، مخصوصا بر خانم ها، امروز یک فرصت طلایی است. یک مهمان بسیار محترم داریم که میتونه صدایشان انعکاس بده و به بانوی اول برسانه. امیدوار هستیم اونا هم امروز زیادتر تلفن کنن که مهمان های ما را معرفی میکنیم. محترم از زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانوی اول افغانستان. محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی. یک اعلان کوتاه بعد از
لیکن نظر صاحب که شوزو تلفن ونه کو، معنی دا چې دوی ډیر تشویش نه لري.
بلیا
برحال لاندې خبرتیا ورسته د تلفن شمیرې لنو خود افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لري، اوس هم اس ام اس راستول شي.
په افغانستان کې رفاه د شوزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شوزو سره خبرې کوو. د مخکښو شوزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
بله شنونده های محترم، حالا به شمارهای تلفون برتان میگم در نظر داشته باشین. مهمان های محترم ما آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، محترمه زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی و مسئول روابط عامه بانی اهل افغانستان. موضوع بحث ما مسئول است، مخصوصا نقش زنان را میخواییم روز زیادتر سرش صحبت بکنیم. شمارهای تلفون ما در داخل افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
او د اسکایپ لاری هم له مر سره تماس ونیسه. رادیو دات ازادی زموږ د اسکایپ ته ده. د افغان بی سی ما ته سوا تل شمیره بیا هم تکراروم. له دې لاری اس ام اس را واستوي. اوریدونکو د ټلیفون لاری لرو ځان معرفي کوي. ازادی رادیو خبری وکي سب.
مننه سروان صاحب، خیر قراری ده؟
سلامت اوسئ، مهرباني وکي ځان معرفي کي او پښتنه یا نظر شروع کي.
الله خبر کوم کابل
نه خاصه.
بله، قطع شد تلفون تان.
خیر عبدالله صاحب، ډیر انتظار وکړو. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. خبری وکي سب، خبری وکي لطفا یو څه ژر.
بله،
السلام علیکم. سلام صبح خیر، خیریتی؟
مهربانی وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
مننه کوم، سراج د ټلیفون پر کرښه واصل یم. خبرونه راته معرفي کړئ. بخښنه غواړم.
له تاسو هم بخښنه غواړو. لطفا اول موضوع ځان خبر کړئ، بیا ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ځان معرفي کړئ. ازادي رادیو.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، شیرین آغا صاحب، مهربانی.
سلمان صاحب تا سلامونه اوسه همکار وری نه تاسو سلامونه اوسه ټول او دې کو ته دمه تاسو سلامونه اوسه. وعلیکم
سلمان
صاحب، افغانستان کې یو فدا دا چې اوس امریکایان طالبان خبرې دي دا ټول افغانان ته خیر باندې دا هم ته خو هم دلو او ټول افغانان به دعا وکړي چې افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي. ته څو ځار افغانستان ګر غوونه دا افغانستان غوونه هیڅ امکان لري. سلمان صاحب دا به ټول افغانان ته خیر باندې دا حق یې نه کاغذ نه لري.
پدې کې هیڅ کوم شک نه لري، لکه کوم سوال لري مشخص؟ کوم سوال لري شیرین آغا صاحب؟ کور ودان دا خبره خو دې وکړه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
زه سرزم محمد تاسې درنو مېلمنو ته د دې د کومې نه سلامونه وایم.
مهرباني
سلام. مونږ د خورکۍ نه دا پوښتنه ده چې خورکۍ تا شیخ خپل ځان سره قضاوت وکړه چې نه مخدایي ونه ښځم در پسې ولاړې دي سر ځای کې. ته خپله ګوره، د موږ د کرزي د حکومت رئیس ته تر دغه وخته پورې که خدای مې د غالې نه بندي یو سل جای به کنفلاسونه د سولې په باره کې جوړې شوي وي تا پورې تر هر وختونه پورې. مگر ام تاش خورکی یو ام دیگه نصفر اداب پشنیاد مونه که یاداب چگه مونه که یادی سود غگ مونه که چه ترازی منم پا دوگه کام پدانسو که حق دروزه حق ام لره یا او حق اولی تاش خپل حق کنی گوشته بل مرمانه ندا پشتنه ده چی مرمه ساید تخپل چل ول بانی خو خب پیگه چه دنیا طول پا چل ول پا پری بروانه ده آمین تو گوره چه ده پا کانفرانس موریگی یه سور خبری کیگی امریکایان کلی برطانیای کلی منگه پا چه ناقه پا چه نی معلوم منگه پا چه ایت پشتنه چوب نکی آیا منمانو دا شوره بری منگه وطن تا حاغ وقت منگه وطن تراشی چه منگه خپل خبری خوشی کو منگه خپل حق و غاروز منگه آزادی خوشی کی
دیر منه مسلدار محمد صاحب سلامت و سی کور ودان سلامت خبری دیر وشدوی ما بل اوردون که لرود زن معرفی که لند خبری وکی
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
الو سلام علیکم فاروان صاحب پاسی خواه سی کرایی در طولو گا وردون کو کتون کو تا بخنه سلام علیکم
سلامت وسه لطفا سلامونه یو چلند کی و اصلی موضوع تراشی چی تلفون مقطع نشی
دا اصلی موضوع دا مال دا غونډه چې په قطر کې نن روانه ده د سولې په اړه کې دا یو لاند نظر به تاسو سره کوم چې دا د سولې خبرې چې روانې ده نه بعد د افغانستان دولت سره به کوم اړیکه کوم غونډه نشي او کني نشي او دا ډیره مهمه خبره ده چې دوی کله وځینو یا تمن به دوی سره کېږي جلسه به نشي
سید مننه یو اوردون که بلبم واخلو بیا به ملمنو تو ور شو مهربانی کوي تاسو هم
بله سلام علیکم کاروان ستا تو سلام او ټول اوردون سلام محمد قاسم زواد ملمن ولا سر پړی کوم
مهربانی زواد صاحب
ډیر مننه کوم چې نن د شپږم ورځ نشه په قطر کې خبر روان دي د امریکا او طالبان ترمنځ دا خبرې پکې نن تا په دسول پروسه زوم راټه ونه کی تاسو وګورئ چې تاسو وګورئ دا سولې چې کوي دا چې بین الافغاني سولې دي طالبان د امریکایانو سره ناشي او یعنی تاسو وګورئ چې جمهور د امریکا دی د وزیران د امریکایي چې د امریکا سره خبرې کوي دا ټول که دوی سره چیرې د افغان سره وخت سره خبرونه کوي سولې ناممکن ده تر وخت مخکره
صحیح ډیر مننه لټولو اوریدونکو ډیر ډیر منندوی چې ټلیفونونه وکړه او نظرونه څرګند کړل یو ځل بیا وایم چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي محترمه زهره یوسف همداراس د سیاسي چارو کارپو شغله شفیق همدر محترمه یوسف که لومړنی اوریدونکو شیرین آغا فکر کوم چې دوی ویل چې شزو هغه سی چې لازمه ده هغسې خپل ږغ نه دی اوچت کړی که څه هم تاسې وایئ چې کنفرانسونه مو جوړ کړي دي او کوشش مو کړی دی چې ښځې سره راټولې کړي او یو ږغ واوسئ لیکن د خلکو په نظر کافي نه ده څه وایس ورته
خب ببینین ای ما یک مقدمه است مذاکرات روان است البته شورای عالی سال با تشکل از یک عده خانم ها هستن که اونا هم همیشه صدای خود بلند کردن که در میز مذاکرات باشن کاری را که ما انجام دادیم یک کاری بسیار تاریخی است و ای عده بسیار زیاد زنها در ولایت دوره هم جمع شدن و صدای خود بلند کردن و ای یک موضوعی است که یک مسئله بسیار اساسی و مهم است و یقینا وقت که ما در مجلس آخری یا در اجماع ملی که ما به زودترین فرصت او را دایر خواهد کردیم که دی بسیار زیاد خانم ها اونجا می باشن در اونجا ما یک اعلامیه صادر می کنیم که اونمو اعلامیه یک صدای واحد تمام زنهای افغانستان خواهد بود در میز مذاکرات همیشه ای در بحثا در رسانه ها شده که باعث که قضیه زنها مد نظر گرفته شد و یک قضیه بسیار زیاد اساس است ولی فعلا مذاکراتی که در قطر است هنوز موضوع حکومت افغانستان و مردم افغانستان مطرح نشده فعلا ما بین طالبان و ایالات متحده آمریکا است
بله صاحب همدر صاحب اوس که تاسې د څو نور اوریدونکو د خبرو په اړه نظر څرګند کړئ مثلا ځواک صاحب هم په اس ام اس کې دا پیغام لیکلی دی هم یې د ټلیفون له لارې ویل وایي دا خبرې ګټه نه کوي ځکه چې بین الافغاني خبرې نه دي تر څو چې د په نظر بین الافغاني خبرې نه وي تر هغو دا ډول خبرې ګټه نه کوي څه ورته وایست
اوسنۍ خبرې چې دي د راتلونکو لویو او مهمو او بنسټیزو خبرو یوه پیلامه یا مقدمه ده دا خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي په دې خاطر باندې چې د دغه ښکېلو خواو نه یو مهم او قوی اړخ چې دی هغه متحده ایالات دی، امریکا دا هغه په دې خبرو کې حضور لري، بل اړخ چې دی هغه طالبان دی هغه په دې کې حضور لري. دا صحیح ده چې د تیرو ولسو کلونو نه د طالبانو هم دا یو غوښتنه و چې دوی غواړي مخامخ د متحده ایالاتو د امریکانو سره خبره وکړي. د دوی په باور باندې د دوی لانجه یا د دوی مشکل د امریکانو سره دی، د دوی دا غوښتنه ومنل شوله، امریکا لبای کورته ووایه او خبرې ورسره وشولې. لیکن د دې ښکېلو خواوو مهم اړخ چې دی هغه افغان حکومت دی. زه فکر کوم چې د افغان حکومت سره راتلونکو خبرې ډېرې زیاتې ضروری دي، او افغان حکومت به د راتلونکو خبرو د پاره یو اجماع رامنځته کړي، لکه څنګه چې رامنځته کړي هم ده. هغه به د وسه قوي کې ښه نخبه خلک او هغه خلک چې د افغانستان د عامو خلکو نه استازیتوب کوي، د افغانستان د پاره ښه فکر لري، هغه په دې کې ځای کې او د راتلونکو خبرو د پاره دی آماده کې او ستراتیژي دی جوړه کې، د راتلونکو خبرو د پاره یو پلان دی جوړ کې، او دغه د مخ نه دی هغه خبرې چې را روانې دي په دویم قدم کې دغه د پاره دی بشپړ آمادګي ولري. زه فکر کوم د افغان حکومت سره خبرې ضروری دي، بین الافغاني خبرې ضروری دي. دا مقدمه ده. ما مخکې مو ویلې چې ډېر اوږد جنگ تیر شوی دی، ډېر مسایل دلته پکې شوي دي، دلته به خبرې سره کیږي. لکه تاسو په جریان کې یاست چې طالبانو په جده کې کومه غونډه جوړېدل هغه رد کړله، بیا په اسلام آباد کې جوړېدل هغه هم رد کړله، په خطر کې پخپله دغه دي اوس امریکایان ورل خبرې ورسره وکړې. مجبوریتونه هم شته دي، هیله مندي هم شته ده، او ښکېلې خواوې اوس په دې باور دي چې باید دغه خبره د سولې یا د خبرو د لارې یو ځای ته سره ورسوي. نو زه فکر کوم چې په راتلونکي دویم قدم کې د افغان حکومت سره او بین الافغاني خبرې چې دي هغه قطعا ضروری دي، او هغه خبرې به کیږي.
بله، تشکر همدرد صاحب. شنوندای محترم، در نیمه دوم از این برنامه شما شدیم، یعنی نیم ساعت دیگه تقریبا یا 25 دقیقه دیگه داریم. بازم میتونید شما تلفن کنید اگر شد، ما بر شما فرصت میتیم. منتها حال آقای وحید مژده که کارشناس مسائل سیاسی هستن از طریق تلفن با ما یک جا شدن. مژده صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشید.
بله آقای مجده، شما این خبرهای قطر و این مذاکرات صلح اینا را از نزدیک تعقیب میکنین؟ یک خبر نو در دست دارین؟ کدام چیز نو جالب دارین که بر ما بگوین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با نشست قطر همونطوری که میکنین و تا کنون صحبت های هم در این رابطه جسته و گرفته شنیده شده، تا جایی که میدانیم روز اول مذاکراتی که آغاز شد با طبق اجندای صورت گرفت که طالبان میخواستن، یعنی مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان، که در این رابطه البته جانب امریکایی ها آمادگی نشان دادن، و از او بعد چون این مشکل بزرگ حل شد، به نظر میرسه که دیگه مانعی برای پیشرفت مذاکرات باقی نمانده. موضوعاتی که تا کنون مطرح شده، تا جایی که میدانیم، موضوع یست که یک تایم تیبل، یک جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان است، و هم البته یک تضمین بین‌المللی برای اینکه این نیروها از افغانستان خارج میشن خاص طالبان بوده. موضوع دیگه که در اینجا مطرح شده از طرف جانب امریکایی ها، موضوع اطمینان برای است که باید افغانستان دوباره مبدل به مرکز برای پناهگاهی برای تروریست های بین المللی نشه. این مسئله هم موضوع مهم بوده. موضوع آتش بس، یعنی بعد از اینکه مذاکرات آغاز میشه، بعد از اینکه موضوع رسمان اعلان میشه موضوع خروج نیروها، بعد از او باز آتش بس است و مذاکرات بین الافغانی که در اون نه تنها دولت افغانستان بلکه سیاستمداران افغان، گروه های سیاسی که در افغانستان هستند، شخصیت های جهادی، اینا همه باید شامل این روند باشند. اینا مثل موضوعاتی است که رویش بحث شده، و البته به دلایل از جمله موضوعات تخنیکی تا حدی را هم این مذاکرات طول کشیده، در حالی که در افتاد گمان میرفت در دو روز مذاکرات، این دور مذاکرات دور چهارم به پایان برسه، اما به دلیل این مسائل تخنیکی و موضوعاتی که هست مذاکرات حالا روز ششمش هست، و هنوز هم ما مطمئن نیستیم که بعد از شش روز در اخیر امروز اعلامی صادر شود، صادر خواهد شد، یا این که باز هم مذاکرات ادامه خواهد یافت، به خاطر که به هر حال موضوعات بسیار حساسی است. طالبا هم برای این که شخصیت‌های تصمیم گیر و مهم خود در این نشست فرستادن، آقای مولا برادر رئیس هیئت طالبان تعیین شد، به این دلیل که در موارد بسیار حساس و مهم از مذاکرات بتوانند مستقلانه تصمیم بگیرند به عنوان معاون رهبری طالبان، که البته اینا همه برای آنچه که ما شنیدیم امیدواری برای سال را بیش از هر وقت دیگه تقویت کرد.
بله تشکر. آقای مجده، یک موضوع، یک سوال که در این روزا زیادتر شده اوست که مثلا مخصوصا خانمای افغانستان یک نوع نگرانن که با برگشت طالبا به قدرت شاد یا شریک قدرت شاد یا در قسمت از حکومت یا دولت سهم بگیرن، بازم مثل سابق یک نوع فشار بالای مکاتب دخترانه بیای، بسیاری مکاتب دخترانه بسته شد. از این قبیل مسائل در اتر موارد طرف طالبا اتر یک موقف گیری خود واضح اعلان کرده، نمیتونن یا نمیخواین بکنن. از این نقطه نظر شما چقدر فکر میکنین که این مشکلات دوباره ایجاد شود؟ نگرانی خانم ها تاجیت بر جای است یا نیست؟ بفرمایید.
بله، در رابطه با این مسائل البته در مذاکرات بین الافغانی موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت. در رابطه با نظام و نظام سازی در این نشست ها اصلا حرف گفته نشد، به خاطر که طالبان گفتند که مسئله حکومت آینده افغانستان و مسائل مربوط به نظام آینده افغانستان مربوط به خود افغان ها است و مربوط به این است که افغان ها خودشان بین خود بنشینند و این مشکلات حل کنند و این مسائل بحث کنند. از این سبب در این موارد بحثی نشد. اما اونطور که شما اشاره کردیم و به درستی اشاره کردیم که طالبان در این موارد به صورت واضح چیزی نگفتن، اما ما در نشست هایی که در طول سالهای گذشته در ممالک مختلف داشتیم و شنیده شد از طالبا، اونا حتی با خانم ها هم صحبت هایی داشتن و با بعضی از فعالان حقوق زن هم در خارج از افغانستان مذاکرات داشتن، اونا گفتن که او دوره که دوره حکومت ما مربوط آنچه که در اون دوره اتفاق افتاد مربوط به همون دوره خاص می شد به خاطر شرایط خاص همون زمان، و طبیعی هم هست که شرایط افغانستان بسیار در طول 18 سال گذشته تغییر بسیار کرده و ما فکر نمی کنم که بار دیگه ما شاهد اونطور مسائلی باشیم که مثلا مکاتب دخترها یا محدودیت برای تحصیل دختران باشه، موضوع کار خانم های مسائل. اما بدون تردید در این مسئله تغییرات خواهد آمد، یعنی موضوع حجاب از جمله مسائلی است که رویش تاکید همیشه بوده، شریعت اسلامی، موضوع حدود و قصاص و اینا مسائلی است که طالبا رویش تاکید دارن و البته در این مورد در مذاکرات با امریکایی ها مسائل بحث نشده، اما در مذاکرات بین الافغانی بخش بزرگی از این مذاکرات میان علمای دین خواهد بود از جانب طالبا و از جانب دولت افغانستان و رهبران مذهبی و جهادی
افغانستان. در ازیات من نه بیا هم تاسو در گرزو هم در سب شاغل مشته اشاره وکړه چې طالبان په دې تاکید کوي چې صرف د بهرنیو قواو په اخراج و یا په نور ځین نور مسائلو باندې د امریکایانو سره خبرې کوي، او بیا دغه نور مسائل چې په نظام څنګه وي او ائتلافي حکومت وي یا څه ډول حکومت وي، په دې نورو مسائلو باندې بیا د افغانان په خپل مسکې خبرې وکړي او دا مسالې له افغانانو سره اړه لري. څه فکر کوئ چې که چېرته د امریکایان ووایي چې موږ وځو، بیا به طالبان له د افغانستان له اوسني حکومت سره په دې مسائلو جوړ راشي؟ اوس خو دوی وایي چې عدد نجونو له مکاتبو سره مخالف نه یو، ځکه چې امریکایان موجود دي، او که امریکایان په منځ کې نه وي یا بهرانیان په منځ کې نه وي، فکر کوي چې دوی دریز به بیا هم په همدې شکل سره وي او کنه بیا به بدلی شي. او له بلې خوا موږ تاسو شاهد یو چې په افغانستان کې دا اوس هم د ځینو په باور که چیرته بهرني قواوی نه وي دغه اوسنی حکومت هم ممکن په خپل منځ کې ډېر جنجالونه پیدا کړي، شاید خبرې وسلوالو نښتو ته ورسی شي، او که طالبان هم په منځ کې شي دوی به څنګه سره جوړی شي؟ په دې اړه څومره تشویش شته؟
سروان صاحب، له بده بخته دا بدبختي زموږه ده. موږ په تیرو سلویښتو کلونو کې په خپلو مابینځو کې سره جوړ نه شول. زموږ همسایه شریر هیوادونه او د منطقې نور هیوادونه دلته به نیابتي جنګونه کوي د خپلو ګټو او د خپلو منافعو لپاره به موږ په جنګ سره اچوي، خو دغه درایت او دغه درک په موږ کې پیدا نه شو چې د خپل ورور سره کینو په خپل میز باندې خبره ورسره وکړو. د مجاهدینو دوره زموږ تر مخ ده، دغې نه مخکې د کمونستانو دوره زموږ تر مخ ده. دغه مسایل د ولغه تاریخ د چپد د شو کلونو کې زموږ تر مخ تیر شوې ده. نو خبره دا غده چې چیرته متحده ایالات واقعیان دلته یو تضمین وانه خلی د منطقې د هیوادونو نه په ځانګړي توګه د طالبانو نه، زه فکر کوم چې دا دغه مسله راځي لکه د شورویانو خروج چې وو، د شورویانو وتل چې وو، تریغي ورسره ساسو پیاد چې مجاهدینو د ډاکټر نجیب نه لوی غوښتنه دا کوله چې شورویان په افغانستان کې موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوو. خو کله چې شورویانو وتل ډاکټر نجیب مجاهدینو ته ویل چې راسه اوس خو خپل ورونو کې خبره به سره وکړو، نظام به جوړ کړو، مجاهدینو ورته ویل چې نه ته ګوډاګی، موږ تا سره خبرې نه کوو، موږ ستا حکومت راپرځوو. بالاخره هغه سیم وشول چې د بنرسوان طرحه وه، یوه ناکامه طرحه چې په ترڅ کې افغانستان د دربدرۍ او د جنجالونو ته لاړ او مجاهدینو بیا په خپلو مابینځو کې سره جوړ نه شول، افغانستان کوم طرف ته لاړ. اوس هم دغه اندېښنه شته ده، دغه اندېښنه شته ده که د منطقې لوی هیوادونه که په ځانګړي توګه متحده ایالات د دې تضمین وانخلي، د دې هیڅ باور نشته دی چې سبا به هدیا خل په دې کابل کې چې دا خلک سره راټول شوي دي، د غزینې مقتدر والیان چې وو چې یا تا مرکزی حکومت ته به کله ګواښونه کول، یا ځن نورې ډلې ټپلې چې اوس وسلوالي دي، یعنی د دې نه یو خطره ده، د دې نه یو اندېښنه ده. نو وسلوال مخالفین خو تاسو ګورئ چې د امریکانو په موجودیت کې ښارونه نیسي، ولسوالۍ نیسي. یو اندېښنه په دې مورد کې شته ده، خو مخکې له دې نه چې امریکایان ووځي یوې نتیجې ته رسېدل سره ضروري دي، او د دې هغه ضمانت چې دی باید افغانانو ته امریکایانو ورکړي، ځکه په دویم ځلې باید افغانستان دغسې حالت ته پرې نه ښودل شي. او زه فکر کوم چې امریکایان به دې مسلې ته او د منطقې نور هیوادونه به هم دې مسلې ته متوجه وي. که چیرته متوجه نه وي، او زه فکر نه کوم چې امریکایان دې دومره بې سطحي فکر وکړي چې د افغانستان نه پرته له دې نه چې دلته یو جوړجاړی رامنځته شي، دلته افغانان په خپلو کې سره توافق ته ورسیږي، د هغې نه پرته دوی خپل ځواکونه وباسي. فکر کوم دا به د امریکې په تاریخ کې تر ټولو نه لویه ماته وي. فکر نه کوم چې دوی دا کار
وکړي. خبرې کوي دی محترم یوسف، تاسو ته راځم سوال له تاسو څخه کوم. دا اوس هم چې موږ تاسو هم دا خبرې کوي، د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په میلیاردونه افغانۍ د برښنا د بل یا د مصرف له درکه په ځینو خلکو پاتې دي چې زور لري او نه ورکوي. نو که دا چې نړیوال ځواکونه هم شته، په دې موضوع په دوهم ساعت کې خبرې کوو. محترم یوسف څخه زما پوښتنه دا ده چې د شریعت خبره ښاغلی مجده وکړه چې طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې، د دې شریعت مثلا تاسو که موږ شاوخوا ته وګورو، په ایران کې شریعت یو ډول تعبیری شي، په سعودي عربستان کې بل ډول تعبیری شي، په متحده اماراتو کې بل ډول تعبیری شي، په خپل په افغانستان کې ممکن سیاف صاحب یو ډول تعبیر کې، موسینی صاحب بل ډول تعبیر کې، طالبان بل ډول تعبیر کې، حکمتیار بل ډول تعبیر کې. د هر چا شریعت له بل سره که وګورو فرق لري، خصوصا د ښځو په برخه کې. نو کوم شی چې ښاغلی مجده وایي چې که طالبان په حکومت کې شریک شي نو ځینې تغییرات به راشي، هغه تغییرات به فکر کوي تاسو دې قبول وړ وي؟
ببینین، یکی از مشکلات بزرگ حکومت های اسلامی، یکی از ضعف های کلانشان همی است که زمانی که به قدرت می رسن اولین هدفشان زنها است. آقای مجده میگن که مسائل اجاب زنها، زنهای افغانستان ایج وقت بدون اجاب نبودن، همیشه با اجاب بودن، و گذشته از او 99.99% مردم افغانستان مسلمان هستند. تنظیم های جهادی آمدن که مردم افغانستان دوباره مسلمان بسازن، طالبا آمدن که ما را دوباره مسلمان بسازن. ما مسلمان بودیم و هستیم و برای اسلام خود بسیار زیاد قربانی هم دادیم. من هیچ نمیفهمم که اسلام افغانستان و اسلام ترکیه و اسلام مالیزیا و اسلام اندونزیا اینا چی فرق داره؟ آیا در خود اسلام کدام فرق است یا در این ممالک کدام فرق است یا ای که دیگر ها میاین ما را میخواین دوباره از سر مسلمان بسازن؟ من یک تجربه که از طالبا دارم که از اون یک حراس دارم، ما با طالبا در سالهای 99 و 98 در ایالات متحده امریکا که آیتایشان وقت می آمدن و قرار بود که امریکا حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه ولی قضیه بن لادن بالا شد، در اون وقت ما با طالبا نشست های داشتیم. در آخرین نشستی که ما با طالبا در پوهنتون لوملنده داشتیم و زنده یاد دکتر سیب آشیمیان اونجا بودن، ما برای طالبا گفتیم که اگر شما ادعا میکنین که 95% خاک افغانستان تحت کنترلتان دارین، پس اجازه بدین که دخترها به مکاتب برن. و حتی گفتک دکتر سیب آشیمیان گفت که ما به مصرف شخصی خود موترایی که پرده‌دار باشه بر شما در اختیارتان میگذارم ولی دخترها به مکاتب برن. ولی طالبا یک نوع خاموشی اختیار کردن و ما احساس کردیم که آنتنای طالبا یک جای دیگه بسته است. امیدوار هستیم که آنتنای طالبا یک جای دیگه بسته نباشه، با حکومت افغانستان، با مردم افغانستان بشینن و زنهای افغانستان زیادتر از نصف نفوس جامعه را تشکیل میده، اینا نه تنها بر مسائل شرعی و اسلامی خود بحث خواهد کردن، حقوق مدنی زنهای افغانستان هم بسیار مطرح بحث است.
بله خب آقای ساربان، یک 10-15 دقیقه دیگه داریم استاد راه های علیار هم اگر کسی پیشنهاد میکنه روی از اون صحبت میکنیم. یک موضوع که بسیار جد مهم است و ایست که بعض شنوندگان پرسان کردن، مثلا صدای خانم ها بسیار غور نمبره در این موضوع، ما برشان پیشنهاد میکنیم که رادیو آزادی در گوشه و کنار افغانستان در دهات، اونجا که تلویزیون نیست، اونجا که دیگه رادیو دولت هم صحیح رسیده نمیتونه، در اونجا ما بسیار زیاد شنونده داریم. اگر از این تریبیون هم استفاده بکنن، ما هم به خاطر رسول، هم به خاطر از اینکه صدای خانم ها قربرایه آماده هستیم که همیشه همراهشان همکاری کنیم. اما متاسفانه خود خانم ها کلی در عمل همکاری نمیکنن. مثلا امیال گفتیم تلفن کن، کس تلفن نکرد. امیال نه تنها طالبا، کسایی که گویا دموکرات هم هستن، اینا به دخترای خود، به خانمای خود فرصت نمیتن که اینا هم طرز فکر خود به زبان بیارن، نظر خود به زبان بیارن. از او خاطر اگر در این مورد یک ذره توجه جدی شوه، محترم زهره یوسف که شما مشاور مطبوعاتی و مسئول راهات عامه بانی اول هستین، شما در این مورد چی فکر میکنین؟ یک سوال، ما سوال دوم است که شما به خاطر داشته باشین، شاید میفهمین دیگه، همسن سال هستیم تقریبا که وقتی که شوروی از افغانستان رفت، طرف مقابل فکر کردن که ما شوروی رو به زور کشیدیم، در حالی که این نسبی شاید درست بود اما کاملا درست نبود، برای اینکه در اونجا گارباچوف آمد و او سیاست پروسترویکا و گلاسنوست خود ایجاد کرد و به اساس تغییر سیاست از اون یک قسمت شکست خود قبول کردن. حالا در امریکا شما سیاست امریکا را چی میکنین؟ وقتی تعقیب میکنین، وقتی که رئیس جمهوری نو آمد، ای حتی به رفیقای ناتوی خودم گفت دیگه چاره تانه بکنین، یک سیاست پیش برد که آستاستا اساکر خدا و سیاست بین‌المللی خود کمه که به داخلی تغییر بده. نال شما چی فکر میکنین در این مورد؟ حال طرف مقابلم خواد بگه که والا ما امریکا را شکست دادیم از این قبیل، اگر احیانا موافقه شود در این مورد هم نظرتان میخواستیم.
خب ببینید، در مورد سوال اول شما بگویم، یقینا این گپ شما بسیار درست است که ما تنها با طالبا روبرو نیستیم. در داخل افغانستان گروپ های افراطی هستند که اصلا متاسفانه به زنهای ترامپ قائل نیستند. حتی بانوی اول افغانستان اینا ما بسیار سرش به مشکلات داشتیم که تا جایگاهش در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ما تعیین کردیم، حتی نمیخواستن که او را قبول کنن که یعنی رئیس جمهور یک زن داره و زنش میتونه یا همسرش میتونه یک دفتر داشته باشه. و اشخاصی هستن که فوق العاده تعصب دارن که باز آدم در مقایسه که قرار میگیره نکتای پوشایی هستن که اونا به زنها چندان احترام قائل نیستن، که باز میگن خوب طالب امون چیزی را که در مدرسه خود یاد گرفته امور تطبیق میکنه. در مورد و البته زنها هم باید خودشان صدای خود بکشن، قسم که شما فرمودین. متاسفانه ما هیچ یک سوالی از یک خواهر ما نگرفتیم. تا زنها عقل داده نمیشه، عقل گرفته میشه و بایست به یک صدای واحد صدای خود بلند کنند. در مورد سوال دومی شما گفتن، البته در زمانی که شوروی هم از افغانستان رفت، خب در این جای شک نیست که مجاهدین در وقتش، البته من تنظیم ها را نمیگم، مردم افغانستان را میگم که جهاد بسیار خوبی را پیش بردن و نمیخواستن اشغال اتحاد جماهیر شوروی را. و امروز هم طالبای افغان هستند که در بسیاری جایا شاید نه به خاطر موجودیت آمریکا، به خاطر نارسایی های حکومت جنگیدن، به خاطر مشکلاتی که در دیهات و قصبات خود داشتن جنگیدن. ولی ایران میفهمیم که آقای ترامپ برای زی که به دور دوم ریاست جمهوری خود میره، او میخواد یک دستاورد داشته باشه و آقای خلیلزاد که به شدت این مذاکرات پیش میبره، به خاطر که آقای ترامپ در استیت آف دی یونین وقتی که زمانی که میخواد در کنگره آمریکا بره و صحبت کنه، یک موفقیت سیاست خارجی خود نشان بده. و هراس ما افغانایی است که نشه مانند سالهای 1993 جهان ما را بفروشه. او وقت جهان افغانستان فروخت و تمام تهدابهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی افغانستان از هم پاشید و تا به امروز ما صدمه سخت از او را میخوریم. و امیدوار هستم که این بار جامعه بین المللی، مردم افغانستان و حکومت افغانستان پای خود به زمین بکوبند که ما میخواهیم صلح، یک صلح با عزت، یک صلح پایدار و یک صلح شرافتمند.
بله صاحب، ډیر مننه. مجده صاحب، پاکستان ویل دی چې د قطر په دی وسنیو خبرو کې هم دوی ډیر نقش لري، دوی دا اسانتیا رامنځته کړې ده. او په همدې منځ کې ملا برادر ته اجازه ورکړل شوه چې پاکستان چې قطر ته لاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. هلته ده چې نوموړی په 2010 کال کې د پاکستان له لوري نیول شوی و. همداراز داسې راپورونه هم شته چې طیب آغا هم له دې خبرو سره یو ځای شوی دی. ځینو په ادعا طیب آغا هم د پاکستان له لوري یا د پاکستان د فشار په نتیجه کې د طالبانو د قطر د دفتر له مشرۍ څخه لرې شوی و. او له بلې خوا د ملا برادر خبره خو مو وکړه چې هغه پاکستانی ولی ولیکن اوس اجازه ورکړی شوې ده چې قطر ته لاړ شي. فکر کوي چې دا ټولې خبرې د ښکارندوی کوي چې پاکستان واقعا همکاري کوي؟
ګوره، زه فکر کوم چې په دې کې ډېر غلطفهمي شوی ده. پاکستان ته پاکستان هدف دا و چې طالبان تر فشار لاندې راولي تر څو چې د امریکا خبرې ومني. او زمي خلیزات هم په اول کې هم دا کوشش کاوه تر څو چې د سعودي عرب له لارې څخه د امارات او د پاکستان له لارې څخه په طالبان باندې فشار راوړي. همدا لامل وګرځېده چې طالبان وویل چې موږ جدي ته نه ځو او د اسلام آباد کې هم خبرې رد کړې او دوی لاړل قطر ته. او زمي خلیزات هم دې ته ګواښ وکړ چې که تاسو خبرې نه کوئ نو موږ تاسو سره جنگ کوه او امریکا د جنگ هوت لري. همدا و چې طالبان هم په میدان شار کې لوی حمله وکړه په مرکز باندې، یعنی دلته ډېر زور آزمایي وشوه. او بالاخره خلیلزاد لاړ قطر ته او مجبور شو چې قطر ته لاړ شي. قطر ځکه مهم و چې هلته پاکستان نشي تلای او سعودي عرب او امارات نشي کولای چې هلته لاړ شي او نفوذ ولري په هغوی باندې. او طالبانو مقصد هم د قطر نه دا و چې هلته دوی مستقلانه کولی شي خپل خبرې وکړي. په همدغه دلیل دی چې اوس په قطر کې دا مذاکرات شپږ ورځې وغځېده او دغه ځای پورې چې مونږ خبر یو، یعنی ښه روان دی.
نو بیا ولې ویل کېږي چې امریکا پاکستان ته دومره امتیازات ورکوي د دې خبرو لپاره؟ هغه خبره چې تاسو کوئ چې په طالبانو یو دقیقه وبخښئ، دا چې طالبان وایي چې په قطر کې دوی خبرې دي په پاکستان کې نه وي، دا خو د دې لپاره هم کېدای شي چې ځان مستقل وشي. هر څوک دې ته ضرورت لري چې ځان مستقل وشي.
د تاسو مقصد څه دی؟ یعنی طالبان اوس دا مذاکرات مستقلانه روان نه دی؟
نه، سوال دا دی چې دا چې امریکا وایي چې پاکستان کومک وکړو، پاکستان وایي موږ کومک وکړو. او زمنن دا ویل کېږي، یو پاکستانی ژورنالیست مثلا پرون لیکلی دی چې امریکا ورسره دی مالی مرستو بیا وعده وکړه چې مالی مرستې به ورکوي ځکه چې د سولې په تحصیل کې مرسته کړې ده. زما خبره دا ده چې نو که چېرته دا مسله رول نه لري، پاکستان رول نه لري، نو ولې امریکا ورسره کومک کوي؟ ولې امریکا ستاینه کوي؟
امریکا تر اوسه پورې ډېر په دې مسله کې فریب خوړلی ده. تر اوسه پورې پاکستان په امریکا باندې ډېر ملندې وهلي دي، او دا هم یو بله ملنده ده. زما نظر دا دی اصلا طالبان سره چې دوی وکولی شي خبرې وکړي، نو پاکستان ته څه ضرورت دی چې بیا پاکستان هم دلته ښکېل شي؟ خو طالبان هلته په قطر کې وو او په قطر کې دوی ورسره خبرې کولې. تر اوسه پورې خو هېڅ هغه خبرې چې طالبان کړي دي تر اوسه پورې خو هغوی له خپل خبرونه نه دي اوښتي، او هغوی وایي چې باید بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ووځي. که دوی یعنې داسې کومه توره کړې وه پاکستان چې طالبانو ته دا ویلی وای چې تاسو باید د امریکا اډې ومنئ، که دا کار شوي وي بیا په هغه صورت کې درست ده چې پاکستان دا کار کړی ده او امریکا سره مرسته کړې ده. دا نور خبرې چې هغه دي چې طالبان په خو هم ویلي وو او بل پاکستان هم دی په دې کې راضي وو چې امریکا سره خبرې وکړي. دا څه معنا لري؟ او ام پاکستانیان په دې سو کلونو کې دې یعنی په دې سوال اولس کلونو کې اتلس کلونو کې د دې دین امتیازات ترلاسه کړل، ځکه چې ټول ویل چې دا پاکستان کار دی، پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. دوی د دې نه استفاده وکړه، خو په آخر کې خلیزات داسې یو لوبه شروع کړه چې نږدې وو چې پاکستان او د قطر ترمنځ روابط خراب شي، ځکه چې د سعودي پښې دلته وغځېدي او دا کار هم د دې لامل وګرځېد چې بالاخره عمران خان له قطر ته او له قطریانو څخه په دې اخله معذرت وغوښته او موږ تاسو شاهد. نو ډېر مسایل داسې دي چې یو په رسنیو کې راځي او بل هغه مسایل دي چې پر دې تشا روان دی. زه په دې باور یم چې طالبان هم د افغانستان خلک دي، هماغه دي تر ډېره د دوی له دې د پاکستان نه ډېر اوریدلي دي. تاسو د ملابرادر حالت وګورئ چې دوس هم ناروغ دی، یعنی روغ نه دی تر اوسه پورې په ښه توګه. دا د دې معنا نه دي چې پاکستان یو مسئلې ته متوجه شو. هغه دا وو چې دوی پوه شو چې امریکایان اوس له افغانستان څخه د وتلو نیت لري او طالبان د افغانستان په راتلونکي کې نقش لري. همدا وو چې دوی ملابرادر خوشي که او طالبان ته اجازه ورکړي چې مثلا د پاکستان لاشي د پاکستان لاړ څخه قطر ته. دا کار د دې لپاره دي چې دوی په دې شرایطو کې نه غواړي چې اوس طالبان سره چې دوی په یعنی
ډیره مننه سلامات کور ودان هم در صاحب وخت کم ده کلند تفسیر وکي د پاکستان دغه نقش په اړه چې شغله مشته هم ورته اشاره کوي چې وای امریکای پچیرو ولسو کلونو کې تیرستلې دا په دې نامه ډیر پیسې تری اخیستې دي، لیکن عمل نه اس نه دکړي. دا هم په نظر کې ونیسي او په زمن کې دا مسله هم ده چې ځینې وای چې د طالبانو مشرانو شورا الله هم په پاکستان کې ده، نو کچیرته دا خبره سوي بیا نو څنګه کېدای شي چې پاکستان په دوی
ښه د ښاغلي برادر د ملا برادر خوشي کولو د تقریبا اته کاله وړاندې نه کاله وړاندې د پخوانی ولسمشر سره خبرې کړې وې او تقریبا دی دغسې یو سړی و چې غوښتل د افغانستان مسله د سولې د لارې نه حل شي، چې دې خبرو ته د دلی والټیا پاکستانیانو ایسای ولیدل نو دا سړی بندي کړ. همدار اساس وګورئ هغه کسانو چې غوښتل په افغانستان کې سوله راشي، ډېر داسې کسانو د طالبانو مشران لکه ملا وحیدالله خونزاده او لکه استاد یاسر او ځینې نور مشران چې په پاکستان کې هغه ترور شول ووژل شول په مرموزه توګه. نو طالبان اوس باید هوښیار شي، د پاکستان او د ایسای دې په لومه کې باید ښکېل نشي، ځکه په تیرو تقریبا شلو کلونو کې دوی چې دی استعمال کړل په ځانګړې توګه د حکومت پر پرځولو کې. تاسو دې وګورئ په دې باندې کتابونه لیکل شوي دي چې پاکستان د امریکا سره څومره کومک وکړ، د دوی هغه سفیر لاس تړلی امریکا ته وروسپاره. پاکستان چې کله د دوی د منافعو خبره مطرح کیږي هر څه کولی شي، نو په دې اساس باندې طالبانو دغه وروستی کوم اقدام چې وکړ چې په اسلام آباد کې خبرې رد کړلې، زما په نظر باندې دا یو څه د دوی استقلالیت ښیي. خو په عین زمین کې موږ دا باید ومنو چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ لا اوس هم هلته شته دي، له بده بخت هغوی ورسره ګیروګان دي. ښه خبره دا وشوله چې ملا عبدالغني برادر د پاکستان نه لاړ، همداسې دغه نور مشران چې په پاکستان کې اوسیږي لکه متقی صاحب
محترم. خب محترم زهره یوسف، اگر دیدیم که یمی مذاکرات قسما موافقت پیش بره، اما یک مشکل دیگه هم است که یک قسمت از طالبا کت ایران مثلا میگن دارن، یک قسمتش کت روسیه و یک قسمتش کت چین. دیدین بازوا ده این موضوع چطور عکس العمل خواهد نشان دادن یا اونام از این پروسس حمایه خواهد کرد؟ در این مورد اگر صحبت کنین و هم سخنانتان را جمع‌بندی کنین خوش میشیم.
بسیار زیاد شکر. البته یک موضوعی که مرا ناراحت می سازه، طالبایی که امروز در قطر دفتر باز کردن، قطری که پایگاه نظامی امریکا در قطر است و زیادتر از 9,500 عسکر امریکایی در قطر است و او برشان درست است، اما امریکایی ها باید از در افغانستان نباشند. به هر صورت من فکر می کنم در اثر فشار روسیه، ایران و پاکستان، اینا این مسئله را بسیار مطرح کردن که باید قوای امریکا از افغانستان برایه. اما امیدوار هستم که دیگر طالبا ابزار کشورهای بیگانه برای ویرانی افغانستان قرار نگیرن. برزی در 18 سال آبادی ها متاسفانه به ویرانی ها تبدیل شد. و در مورد سخن آخر من ای است که باز هم به صراحت میگم که زن افغان صدای خود داره و صدای زن افغان در میز مذاکرات صلح با طالبا یک موضوع قطعی و عتمی است. و از شما جهان سپاس که ما را دعوت کرد.
دیر زیاد مننه محترم زهره یوسف، شغل شفیق همدرد و شغله وحید مجده چی پدیخ پرونه که مو گدون وکر. قدر منو آوردون کل تاسی هم منندوی چی تلیفونونو مو وکرلا و پیغامونو مو راوستول. کمی زینی پیغامونو نیل بستل، البته دیر میوون البستل، زکل چی استاسو اکثر پشتنی مطرح شوی پا یا مش مطرح کری یا زینو نور آوردون کو مطرح کری یا پخپل ملمنو مطرح کری، نو زکل مو ون البستل. کد دو همی موضوع پارا نظر پشتنه و وراندیز لره، نو وسم کولشی چی دفان بیسیم داتا سواتلش میری لره راوستوی لند اس ام اس را واستوی د موضوع په اړه را واستوی. موضوع دا ده چې په افغانستان کې د برښنا شرکت څخه ډیر شمیر زورواکي، ځینې سیاسيون او اتالي ولسی جرګې او مشانو جرګې، ځینې غړي قرضدار دي او پور نه ورکوي. دا په دسر کې چې افغانستان په خپل برښنا له بهر واردوي، باید دا پیسې ورکړي. که چیرته خلک د برښنا پیسې